رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار مون یک مرغه روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بې ځایه سو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا په هوایي برید کې د الشباب څلور کسان وژل شوي دي او د اپل شرکت نوی ټلیفون آیفون 7 بازار ته عرضه کړی دی.
نن پنځشنبه ده، د 1950 کال د سنبولې د میاشتې 13مه ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 8مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه هم اورېدلی سي چې ملګری ملتونه وایي سږ کال به په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات خلک بې ځایه سي. د سوریې د روانو حالاتو په باره کې هم رپورټونه لرو. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
السلام علیکم. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د مرسته رسوونکو د موسسو کارکوونکو ته ګواښونه به ښه نتیجه ورنه کړي، دا ځکه چې دغه خیریه موسسې په میلیونونو کسانو ته مرستې رسوي. دغه سازمان په افغانستان کې د بې ځایه سو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د چارو مشر سټیفن اوبراین ویلي دي چې هغه تشویش لري چې د مرسته رسولو په کارکوونکو باندې بریدونه کیږي او د سوي کال د پیل نه تر اوسه د بشري مرستو درنه وی کارکونکو کې برمته سوي دي. سټیفن اوبراین پرون په کابل کې د خپل سفر په پای کې په افغانستان کې د بې ځایه سو کورنیو په اړه خبرلان ته توضیحات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په ریپورت کې.
There is enormous pressure on the social and basic services that exist in the country.
خاغلی وبرنویل په افغانستان کې لومړني ټولنیز خدمتونه ډېر په شاسو سره مخ دي. روغتي خدمتونه د ښاکوبو خونه وروزنه هغه صحیح دي چې باید ورته پاملرنه وشي او دغه خدمتونه ته د خلکو لاسرسي پیدا شي. د ملګرو ملتونو د افغانستان د مهاجرینو او سړيونکو د چارو د وزارت د شمیرونو مخې هم دا اوس په افغانستان کې د جګړو لامل 1,200,000 وګړي خپل کورونو بې ځای شوي دي، چې وازي 250,000 په تیراتو مشو د خپل کورونو نور سیمو ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه لوړ پوړي چارواکي ویل اټکل دا دی چې د روان کال تر پای به کېدای شي 1 میلیون افغانان نور هم بې ځایه شي. هغه د بې ځایه شو وګړو د ستونزو تر څنګ د پاکستان څخه د زرګونو افغانانو راستنېدلو یادونه وکړه. وویل چې هغوی سخت ژمی په مخ کې لري. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دغه افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره تر راتلونکو څلور میاشتو د نړیوال ټولنې څخه 1,500,000,000 امریکایي ډالرو د برابرولو غوښتنه وکړه.
خبرونه ته ادامه ورکو. امریکا پر روسیې تور لګولې دی چې د تور بهیرې په سیمه کې جنگي الوتکه د امریکا د اکتشافي الوتکې سره ډېره نږدې تیره سوې ده. د امریکا د پوځ اکتشافي برخې مامورین ویل دي چې د روسیې دغه کار غیر مسؤول او غیر مسلکي وو. کته مسکو ویل دي چې د هوایي چلن نړیوال قوانین مراعات کړی دي. امریکا ویل دي چې د سمندرګي په نړیوالو اوبو کې اکتشافي الوتکه د معمول په شان فعالیت کاوه چې د روسیې د پوځي والوتکی په 3 متره کې تیر سواله. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې الوتکه هغه وخت واسوله چې د امریکا الوتکه د روسیې سرحد ته نږدې تیر سوه. د سوریې د هما په مرکزی ولایت کې د حکومت او مخالف وسوالو ترمنځ جګړه په یوه اونۍ کې شاوخوا 1,00,000 کسان مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مانګ کولو ادارې ویلي دي چې د هو کسان چې خپل کورونه ایښي دي نیمایي د سوریې د ادلیب ولایت ته تللي دي چې د مخالف وسوالو په لاس کې دي. همداراز د سوریې د حلب د ښار څخه رپورټونه وایي چې د کلورین د ګازو په برید کې 1 کس مړ سوی دی. په حلب کې فعالانو او ژغورونکو ډلو ویلي دي چې نږدې 70 کسانو ته د سا ایستلو مشکل هغه وخت پیدا سو چې د سوریې حکومت د سهشنبې په ورځ د کلورینو د ګاز نه ډک بیلري بمونه استعمال کړل. د سوریې په داخلي جنگ کې د روسیې د شمولیت نه وروسته هغه ملک اوس داسې نیت لري چې په منځني ختیځ کې د یو منځګړي په توګه راڅرګند سي. نور تفصیل د امریکا ژغ په دغه ریپورت کې.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مسکو کې د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس او د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ترمنځ د خبرو د کوربتو پیشنهاد کړی دی. د هغه د دغو خبرو سره د اسرائیلو او فلسطین مشرانو دواړو موافقه هم څرګنده کړې ده، مګر د دې سره سره دغو دواړو مشرانو په یوه او بل انتقادونه هم کړي دي. پرون د منځني ختیځ دپاره د روسیې خاص استازي میخایل بوګدانوف د لویدیځ غاړې د رام الله په ښار کې د فلسطینیانو د خپلواکۍ د تحریک د عمومي منشي صاحب ارکت سره کتلی دي. له دې نه مخکې د روسیې دغه خاص استازي د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره هم کتلی وو.
او دا هم پاتې خبرونه. په امریکا کې به د انتخاباتو مخکې د دواړو ګوندونو کاندیدان درې ځلې تلویزیوني مناظره وکړي، خو د دغه مناظرو نه مخکې نن شپه هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ پرله پسې د یوه سټیج نه د پاسه د امریکا د ملي امنیت په اړه خبرې وکړې. د کاندیدان لپاره د خبرو کولو دغه چانس ترتیبات د ان بی سی تلویزیوني شبکې نیولی وو. دواړه کاندیدانو د امریکا د اوسنۍ او پخوانیو پوځیانو سوالونو ته ځواب هم ورکړ. د سومالی په جنوب کې د امریکا په یوه هوایي برید کې د الشباب د ډلې څلور وسلوال وژل سوي دي. د افریقا لپاره د امریکا د پوځ څنګه ویلي دي چې هوایي برید د الشباب د وسلوالو د برید په ځواب کې سوي دي. د امریکا پوځ زیاته کړې ده چې د الشباب ډېر شمېر وسلوال د تروریزم سره د مقابلې لپاره د امریکا او سومالی په ګډ مرکز برید وکړ، چې وروسته بیا امریکا ورباندې هوایي برید کړی دی. او د اپل شرکت نوې ټلیفون آیفون 7 بازار ته عرضه کړې دي. د آیفون د نورو آیفونونو سره په دې تفاوت لري چې د ویډیوي کیمرې کیفیت یې ښه دی او د ګوشکو د وصلولو ځای هم نه لري، او خلک به د ډیجیټلي طریقو نه چې بلوتوت هم پکې راځي کار وختي چې موسیقي ووري او یا هم ګوشکی استعمال کړي. بل خواته ک آیفون 7 د اوبو په اوبو کې وي نو نه خرابیږي. اول کېږي چې آیفون 7 به تیز وي او ډېره حافظه به هم ولري. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، امریکایي مسلمانانو به په خوا د جمهور غوښتونکو ګوند ملاتړ ګڼل کېدل، خو اوس یې دیموکرات ګوند ته مخه کړې ده. داسې ویل کېږي چې مسلمانان به په ډېر لوی شمېر د دیموکرات ګوند څخه جمهوري ریاست ته کاندیدي هیلری کلینټن ته رایه ورکړي. د امریکا ژغ خبریال مسعود فریور داسې رپورټ جوړ کړی دی چې نظرانه یوسف زیه تاسو ته در اوروي.
په امریکا کې د یوې اندازې سره سم شاوخوا 3.5 میلیونه مسلمانان اوسیږي. یو په دریو کې مسلمان افریقایي امریکایان دي. په امریکا کې زیاتره مسلمانان د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ نه راغلي دي او زیاتره محافظه کار سابقه لري. زیاتره مسلمانان د داسې ملکونو راغلي دي چې په خپلو هیوادونو کې دیموکراتیک انتخابات او پراسي نه ویل دي. په دې وجه اکثره مسلمانان په امریکا کې په انتخاباتو کې برخه نه اخیستله، خو د 2000 کال را په دې خوا مسلمانانو د هغې نه وروسته په انتخاباتو کې په لویه کچه برخه اخیستل شروع کړه چې د جارج ډبلیو بوش د جمهوري غوښتونکو ګوند مسلمانان د هغه وخت په انتخاباتو کې د رای اچولو لپاره وهڅول. په امریکا کې یو مشهور لیکوال سهیل خان د فارن پالیسی په مجلې کې لیکي چې زیاتره امریکایي مسلمانان په اقتصادي او ټولنیز توګه محافظه کاران دي او هم په دې وجه د جمهوري غوښتونکو ګوند طبي ملاتړ دي. په امریکا کې د 11 سپتمبر 2001 کال د پیښین وروسته هر څو چې د هغه وخت ولسمشر جارج بوش مسلمانانو ته دا خبره په ډاګه کړه چې د امریکا جګړه د اسلام سره نه ده، خو د هغې نه وروسته بیا هم د جمهوري غوښتونکو ګوند داسې پالیسیانې غوره کړې چې مسلمانان ترینه خفه شول. رابرټ میکاو چې په واشنگټن کې د امریکایي اسلامي اړیکو د شورا سرکار کوي وایي
Sadly, the Republican Party over the past 15 years has become the political epicenter.
د خپګان خبره ده چې د تیرو 15 کلونو په موده کې د جمهوري غوښتونکو ګوند اکثره پلویان د مسلمانانو نه بدوري. په لسو ایالتونو کې داسې قوانین جوړولو کوشش وکړو چې هغه د مسلمانانو او مهاجرینو ضد دي، او هم دغه وجه ده چې مسلمانان اوس جمهوري غوښتونکو ګوند ته رای نه ورکوي. بیا ځینې خلک وایي چې د مسلمانانو د دیموکرات ګوند نه ملاتړ وجه دا کېدای شي چې په وروستیو کې امریکا ته نوي مهاجر راغلي دي. په جارج ټاون پوهنتون کې د اسلامي مطالعاتو پروفیسر جان اسپاسیټو چې د اسلام د راتلونکي په نوم یو کتاب هم لیکلی دی د امریکا غږ ته وویل
ethnic groups when they first come here
but tarikhi dawal da hum lidal shwi da che aksara kasan che america ta nawi muhajir shwi wi hagoi ziyat tara da democrat gun tarai war kawi aw da za ka che hagoi da itihadiyum la tar kawi pati rusu kalun ki da musalmanano da tolani pa hak la did taghir kade de aw dir da sidi che hagoi da jamhuri ghoxtun ki gun muhafizar kara policy us na kho khawi da peel serenis markaz pa kal 2013 ki yo survey kadi wa che da musalmanano د هم جنس بازانو په حق له هم فکر تغیر کړی دی او 80% مسلمانان په داسې حکومت باندې باور کوي چې هغه خلکو ته زیات خدمت وکړي. په امریکا کې د مسلمانانو د یووالي او حقوقو د پاره کار کوونکي موسسې چې پکې د کیر موسسه هم شامل ده د 2012 کال راهیسې کوشش کوي چې زیاتره مسلمانان د رای ورکونې د پاره خپل نمونه ثبت کړي. دوی وایي چې د 1 میلیون نو رای ورکونکو نمونه ثبتول هدف دی. د مسلمانانو رای د نور په مقابل کې دومره لوی شمیر نه دی، خو کارپوهان وایي چې د فلوریدا، اوهایو، ورجینیا، میشیګن او پنسلوینیا کې د مسلمانانو په لوی شمیر رای ورکول به د دغو ایالتونو د انتخاباتو په نتایجو باندې اغیز وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د سوریه په داخلي جنگ کې د روسیې د شمولیت څخه وروسته هغه ملک اوس د دې نیت لري چې په منځني ختیځ کې د یو منځګړي په توګه راڅرګند سي. د امریکا ژا خبريالي زیلی تیکا هوک په دې باب رپورټ راستولې دي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مسکو کې د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس او د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ترمنځ د خبرو د کوربتو پیشنهاد کړی دی. د هغه د دغو خبرو سره د اسرایلو او فلسطین مشرانو دواړو موافقه هم څرګنده کړې ده، مګر د دې سره سره دغو دواړو مشرانو په یو او بل انتقادونه هم کړي دي. پرون د منځني ختیځ دپاره د روسیې خاص استازي میخایل بوګدانوف د لویدیځ غاړې د رام الله په ښار کې د فلسطینیانو د خپلواکۍ د تحریک د عمومي منشي صاحب حرکت سره کتلی دي. له دې نه مخکې د روسیې دغه خاص استازي د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره هم کتلی وو. د فلسطینیانو جمهور رئیس محمود عباس د سې شنبې په ورځ پولند ته په سفر تللی وایي چې هغه دغه شان مذاکرو ته تیار دی. هغه وایي
كان من المفترض نتنياهو واقترح رئيس الوزراء نتنياهو تأجيل
ممكن زل دي زينب مستقيم دول دخاغلي نتنياهو سره د خبر د پاره مسکو تلاړ شم، مګر متاسفانه پرون صدر اعظم نتنياهو د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خاص استاد سره په ملاقات کې دغه خبرې یو بل وخت ته ځنډولي. زلا تر اوسه پورې د هغې په نیټه خبر نه يم. د اسرایلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي دغه ملاقات په دې خاطر نشي کېدی چې فلسطینیانو د هغې دپاره شرایط ایښي دي. هغه وایي
Only yesterday, Palestinian spokesmen conveyed that they are...
The Dushanbe Purwaz, the Falasinian Natak, the Sarganda Kurida, Chagui, Daga Mulaqat, Tapa Deshar Tayardi, چې د فلسطین زندانیان خوشی شي او هم هغوی غواړي چې په دې پوه شي چې د دغو خبرو نتیجه به څه وي. که چېرې محمود عباس دغه ملاقات ته د شرطونو نه بغیر تیار وي، نو زه هم بیا هر وخت دغه ملاقات ته آماده یم. پرون د سه شنبې په ورځ د اسرایلو صدر اعظم په حا کې وو او هلته قهرېدلو مظاهرچیانو په خاص ډول د غزې د محاصرې په شمول د فلسطینیانو په مقابل کې د هغه د سلوک په خاطر په هغه سخت اعتراضونه کړي دي. له بلې خوا پرون اسرایلي قواوو په غزې باندې د توپونو ډزې کړي دي. د هغه ملک مقامات وایي چې د دغو ډزو هدف د حماس د افراطي ډلې مرکزونه وو، مګر ویل کېږي چې په دغو ډزو کې ملکیانو ته هم تاوان رسیدلی دی. د حماس د ډلې سرزوري کسان هر وخت د اسرایلو په خاورې د راکټونو ګزارونه هم کوي. د هغې په مقابل کې اسرایلي قواوې په هغو ځایونو باندې چې هغوی پرې د حماس د ډلو د مرکزونو ګمان کوي بمباری کوي. د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمن د یوې جامع سولې د ټینګولو لپاره د امریکا د سو لسیزو حسو او منځګړتوب لا تر اوسه پورې کوم نتیجه نه ده ورکړې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تر نورې د کوټا سپام کړی دی رپورټه. د ترکیه پوځ په سوریه کې د داعش او کردانو پر ضد د خپلو نظامي عملیاتو ساحه په کراره کراره پراخوي او اوس یې له هغه هیواد څخه د راوتلو د ستراتیژۍ په اړه پوښتنې راپورته سوي دي. پام وکړئ، له استنبول څخه د امریکا غږ د خبریال دورین جونز راپورته چې سید سلیمان شاه تاسته در اوروي.
ترکی تر اوسه پورې نه دی ویلي چې کله به له سوریې نه خپل عسکر راوباسي او د یوه ټاکلي تسې موقعات له اعلانولو نه هم ډډه کوي. د اوږدې مودې پورې هلته د پاتې کېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي او د سوریې د کردانو په ضد د نظامي عملیاتو له امله په نړیواله کچه پرې فشار ورځ په ورځ زیاتېږي. د ترکیې پوځ اصلا د اسلامي دولت یا داعش په ضد د آزادې سوریې د پوځ د وسلوالو د ملاتړ په خاطر سوریې ته خپل عسکر ولېږل، خو په زمین کې د کردانو د وای پي جي د ډلې په خلاف هم هوایي او کنی عملیات سره ورسول چې اوس هم دوام لري. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دفتر وایان ابراهیم کالن یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې اپریشن یوفریټس شیلد یا د فرات د سند سپر د عملیاتو یو مهم هدف داره چې د نوموړي په وینا د ترکیه سرحدي سیمې له ترورستانو نه پاکې شي او امنیت یې تضمین کړي. ترکیه اعلان کړی چې د سوریې کردان ته به اجازه ورنکړي چې د سرحد په اوږدو کې پرتې د کوبانی او عفرین کوردنشینی سیمې سره ونښلي. یو پخوانی ترکیه ډیپلومات ایډین سلچن چې په عراق کې وظیفه سرته رسولې ده او اوس په انقره کې په یوې علمي موسسه کې کار کوي وایي شاید چې په سوریه کې به د ترکیې پوځي عملیات څو کلونه مخکې په عراق کې د نظامي عملیاتو په شان د اوږدې مودې پورې دوام
وکړي.
د مثال په توګه په دې وروستیو وختونو کې د عراق په شمال کې د بشقه په سیمه کې د ترکیې د پوځ د نظامي موجودیت تجربه په پام کې ونیول شي، زه له سوریې نه د ترکیې د پوځ د راوتلو لپاره کومه ستراتیژي نه وینم. فکر کوم چې دلته اصل هدف دا دی چې د کردانو د پرمختګ لاره بنده کړي، دومره پوځ هلته وساتي چې په چټکۍ سره وکولی شي د کردانو لخوا د عفرین او کوبانی یا عین العرب د یو ځای کولو د مخنیوي امکانات په لاس کې ولري. فکر کوم چې د ترکیې پوځ به په سوریه کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. خو که تاسو لمانه دا پوښتنه وکړئ چې د اوږدې مودې تعریف څنګه دی، فکر نه کوم چې له ما سره د دغې پوښتنې سم ځواب موجودی. په بشقه کې چې د عراق په شمال کې پراته ده په ښکاره توګه، خو ترکیه د داعش په مقابل کې د جنگ په خاطر د وسلوالو د روزل لپاره یو غټه نظامی اډه جوړه کړې ده، مګر په عین وخت کې ورنه د کوردی یاغیانو د فعالیتونو د اخلالولو لپاره هم استفاده کوي او د عراق د حکومت د غوښتنې باوجود له دغه اډې نه د خپلو عسکرو د راویستلو نه ډډه کړې. د ترکیه د پوځ یو متقاعد ډګروال بریګیډیر هالدن سلماس ترک وای چې د نامعلومې مودې پورې به په سوریه کې د ترکیه د پوځ پاتې کېدل له غټو خطرونو نه خالي نه وي. سلماس ترک چې په انقره کې د 21st century institute په نوم په یوه علمي موسسه کې کار کوي وای
Moving into Syria is the easiest part. It's about coming back.
سوریتا ورنواتل د نظامی عملیاتو اسانه برخه ده، خو اصل مشکل په بیت راوتل کې دی. یو ځل چې څوک حالت راګیر شي نو د سترنج په لوبه کې نور لوبغاړي او اکتوران هم مخته دي. ایواز ترکیه نه ده چې سي خوخوي هغه بکی او نو په هغه هواد کې تحولات او بدلونونه کنټرولولای شي. د ترکیه د پاوز لپاره به تر ټولو مهم کار دا چې په افغانستان کې د برېټانویانو او امریکایانو او د لبنان په نوب کې د اسرایلو له نظامی موجودیت نه درس واخلي. په داسې حال کې چې د ترکیه پوز لګیا دی په مسلسله توګه د خپل نظامی عملیاتو ساحه پراخوي او عسکر د جنوب او لویدیځ په لورې مخ په وړاندې حرکت کوي، د چارو کارپوهان په دې باور دي چې انقره په پام کې لري چې په سوریه کې دننه 100 کیلومتره پراخه او 10 کیلومتره ژوره سیمه جوړه کړي تر څو وکولی شي چې د سوریې د کردانو د وای پي جي د ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. ترکیه په دې یقین ده چې دغه ډله غواړي چې ټولې کوردنشینی سیمې سره یو ځای کړي چې د ترکیه د سرحد په اوږدو کې پرتې دي. متقاعد ترکیه ډیپلومات سلچن وای شاید چې انقره په دې فکر همي چې په سوریه کې به نظامی موجودیت ورسره د سوریې د راتلونکي سرنوشت په ټاکلو کې کومک وکړي. نوموړی وایي چې د اوږدې مودې پورې هلته پاتې کېدل شاید چې په غټ قیمت ورته تمام شي.
The main risk to me, the ISIS response inside Turkey, like they did it Antep.
تر ټولو غټ خطر په دې کې دا دی چې داعش په سوریه کې لمات خورل نه ورسته په ترکیه کې دننه څاک سلام وکړي او زه اوس ویریږم چې داعش بیا په ترکیه کې حمله وکړي او هم به وسره د کردانو په کې کې یا غیان خپل حمله زیات کړي. په اوږده موده کې به ډیپلوماتیکي فشار دومره زیات وي چې ترکیه به د زغملو حوصله له لاسه ورکړي او له پښو نه به وغورځي. لو سورینا د بیت راوتل لپاره فعلاً زدا ستراتیژي نوینم چې را تعریف وړي. هم دا اوس تهران او مسکو په سوریه کې د ترکیه د نظامی موجودیت په ارتباط خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. خو د پوځي چارو کارپوهان وای چې هر کله چې د ترکیه پوز په کومه خوا ورغله بیت رسنې دوتا زړه نه ښکایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي چې سش کال به په افغانستان کې له 1 میلیون څخه زیات خلک بې ځایه سي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په دې رپورت کې واوري.
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ملسر سټیپن اوبرین افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر په پای کې نن په کابل کې خبريالانو ته د خپل سفر په باب د معلوماتو پر وخت ویل چې په دوه ورځو کې د افغان حکومت د مشرانو او یو شمېر وزیرانو سره د کسرې ترڅنګ کابل سره نږدې د بیزای شو افغانانو په یو کم کې د بیزای شو کورنۍ د غړو سره هم خبرې کړې. هغه بیزای شو کورنۍ وضعیت خورا د اندېښنې وړ وبله او ویل چې د یوې خوا د بیزای شو و ګړو شمېر زیات شوی او د بلې خوا د پاکستان څخه هم د افغانانو سره لیدلو په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
On the social and basic services that exist in the country.
خاغلی ګوبرنویل په افغانستان کې لومړني ټولنیز خدمتونه د ډیر پېښه سره مخ دي. روغتي خدمتونه د ښه کوبه خونه وروزنه هغه صحیدي چې باید ورته پاملر نه وشي او دغه خدمتونه ته د خلکو لاسرسي پیدا شي. د ملګرو ملتونو د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو د چارو د وزارت د شمیرونو لمخې هم دا اوس په افغانستان کې د جګړو لامل 1,200,000 وګړي خپل کورونو بې ځای شوي دي چې یوازې 250,000 په تیرو اتو میاشتو کې خپل کورونو نورسیمو تتللی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه لوړ پوړي چارواکي ویل اټکل یې دا دی چې د روان کال تر پایه به کېدای شي 1 میلیون افغانان نور هم بې ځایه شي. هغه د بې ځایه شو وګړو د ستونزو ترڅنګ د پاکستان څخه د زرګونو افغانانو راستنېدلو یادونه وکړه. ویل چې هغوی سخت ژمی په مخ کې لري. ښاغلي اوبرین ویل دا شمېر د هر هېواد لپاره خورا سخت دی چې ورته ظلمي ورسوي. په دې شمېر کې کورنۍ بې ځای شوې کورنۍ او له پاکستان څخه راستنه شوي کډوال شامل دي چې د جګړو له امله نورې سیمو ته یې پناه وړې ده. ملګرو ملتونو دغه چارواکي دغه افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره تر راتلونکو څلورو میاشتو د نړیوال ټولنې څخه د 1,500 میلیون امریکایي ډالرو د برابرولو غوښتنه وکړه. هغه ویل چې د درې لسیزو جګړو خلک ډېر بېوزلې کړي او ورسره یې روغتي خدمتونو ته د هغوی لاسرسی هم محدود کړی دی. سټیپن اوبرین ویل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د اټکل لمخې تر 2 میلیونو پورې افغانان روغتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. هغه ویل چې هر کال 1,500 ماشومان د خوارځواکۍ له امله په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بشري مرستو برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستې ویل چې لږ تر لږه 3.5 میلیون خلک په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه د نړیوال ټولنې وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی غوښتنې ته ځواب ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستې د مرستې رسونې په کارکوونکو د وسلوالو ډلو خوا په بریدونو کې هم په زیاتوالي اندېښنه وښوده او په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه یې وغوښتل چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین دې ومني. خاغلی اوبرین ویل زه د مرستې رسونې په کارکوونکو باندې د بریدونو له امله په ژوره توګه خواشینی یم. د رواني سوي کال له پیله تر درې نیمو پورې زموږ د مرستې رسونې همکاران تښتول شوي دي. ملګرو ملتونو د دې وړاندې افغانانو سره د مرستې لپاره د نړیوال ټولنې څخه د رواني سوي کال په پیل کې هم د 303 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه.
درنو ردونکو اوس په مکړی خبرونه ته. امریکا په روسیې تور لګولې دي چې د تورې بهیرې په سیمه کې جنگي الوتکې د امریکا د کشفي الوتکو سره ډېرې نږدې تیرې شوې دي. د امریکا د پوځ د کشفي برخې مامورینو ویلي دي چې د روسیې دغه کار غیر مسؤل او غیر مسلکي و. که څه هم مسکو ویلي دي چې د هوایي چلند نړیوال قوانین یې مراعت کړي دي. امریکا ویلی دی چې د سمندرګي په نړیوالو اوبو کې کشفي الوتکې د معمول په شان فعالیت کاوه چې د روسیې پوځي الوتکې په 3 متره کې تیرې سوي دي. د امریکا د سمندري قواوو الوتکې او کشتۍ په سیمه کې معمولا د روسیې د واحدونو سره په تماس کې وي او دغه تماسونه مسؤونه او مسلکي و خو تشویش هغه و چې دغه سې پیښې د دواړو اړخونو ترمنځ غیر ضروري تشنج پیدا کړی و او د حادثې د رامنځته کېدو او سوی تعبیر سبب کېدلی سي. د سوریې د حما په مرکزی ولایت کې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړو په یوه اونۍ کې شاوخوا یو لک کسه مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کولو اداره ویلي دي چې دغه کسانو څخه چې خپل کورونه یې پرېښي دي، نیمایي یې د سوریې د ادلب ولایت څخه دي چې د مخالفه وسلوالو په لاس کې دي. همداراز د سوریې د حلب د ښار څخه رپورټونه وایي چې د کلورین د ګازو په برید کې یو کس مړ شوی دی. په حلب کې فعالانو او د ژغورونکو ډلو ویلي دي چې نږدې اویا کسانو ته د سا ایستلو مشکل هغه وخت پیدا شو چې د سوریې حکومت د سې شنبې په ورځ د کلورین د ګازو څخه ډک بیلری بمونه استعمال کړل. د سوریې په داخلي جنگ کې د روسیې د شمولیت څخه وروسته هغه ملک اوس د دې نیت لري چې په منځني ختیځ کې د یو منځګړي په توګه راڅرګند شي. په امریکا کې به د انتخاباتو مخکې د دواړو ګوندونو کاندیدان درې ځلې تلویزیوني مناظرې وکړي، خو د دغه مناظرو څخه مخکې نن شپه هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ پرله پسې د یو سټیج څخه د امریکا د ملي امنیت په اړه خبرې وکړي. د کاندیدانو لپاره د خبرو کولو د دغه چانس ترتیبات د سی این این تلویزیوني شبکې نیولې دي. دواړه کاندیدان به د امریکا د اوسنۍ او پخوانیو پوځیانو سوالونو ته جواب ورکړي. دواړو کاندیدانو یو بل ته توهین آمیزه ټکي استعمال کړي دي او په یو بل یې دا تور لګولی دی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو عالي سرقومنداني نسي کولی. د سومالیې په جنوب کې د امریکا په هوایي برید کې د الشباب د ډلې څلور وسلوال وژل سوي دي. د افریقا لپاره د امریکا د پوځ څنګه ویلي دي چې هوایي برید د الشباب د وسلوالو د برید په جواب کې سوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د مرستو رسوونکو د موسسو کارکوونکو ته ګواښونه به ښه نتیجه ونه لري، دا ځکه چې د خیریه موسسې په میلیونونو کسانو ته مرستې رسوي. او د اپل شرکت نوی تلیفون آیفون 7 بازار ته عرضه کړی دی. دغه آیفون د نورو آیفونونو سره په دې تفاوت لري چې د ویډیوي کمرې کیفیت یې ښه دی او د ګوشکیو د وصلولو ځای هم نه لري او خلک به د ډیجیټل طریقو څخه په بلو ټوت کې هم پکې راځي او کار به ځینې اخلي چې موسیقي واوري او یا هم ګوشکی استعمال کړي. د بلې خوا که آیفون 7 د اوبو په مقابل کې مقاومت هم لري، کچیري په اوبو کې ولویږي نو نه خرابېږي. ویل کیږي چې آیفون 7 به تیز هم وي او ډیره حافظه به ولري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 3.8. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 3.8. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 2.8. د ورځې د خوا به هوا ډیره توده وي او شپه ته به 22 درجه شي. پام دې سره درنو اوریدونکو د دې خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو سره ورپېژو. په لاندې وخت کې به د دې خبرونې پیل شي. د دې خبرونې همکاران هم حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.